شنبه د لړم مطلسمه د نومبر نهمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل شوه او د ماښام تر اوسه جوړه خبرونه په منځنۍ صفه دولش پښنی په ټوله افغانستان کې اوریدل شي. په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي. په دې خبرونه کې زحمت شیبر ساسو کوربایم، تخنیکی چاري حمید رکین مختوری. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې په وړاندې واوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي چې تیر وړی د افغان ځواکونو تلفات په افغانستان کې 80% کې د وړم کال په پرتله زیات و. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. د روسیې، چین او هند د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه غونډه کوي. د ښځو په چارو کې د امریکا غیر مقیم سفیره خپل دوه ورځنی سفر له کابله پیلوي. او د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې د نړیوالو د اندېښنو د راکمېدو خبرې اترې درېیمې ورځې ته په جنوا کې وغځېدې. د خبرونو تفصیل. د روسیې، چین او هند د بهرنیو چارو وزیران به د افغانستان په حالاتو د خبرو لپاره غونډه وکړي. د روسیې خبري اژانس انټرفاکس د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت په حواله ویلي د درېو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د نومبر په 10 په نوې ډیلی کې جوړی شي. په دې غونډه کې به د ایران د اټومي لانجې او سوریې د حالاتو په څیر په نورو مهمو مسایلو هم بحث وشي. د ښځو په چارو کې د امریکا غیر مقیم سفیر نن خپل دوه ورځنی سفر له افغانستانه پیلوي. واشنگتن وای کاترین راسل به د دې سفر په ترڅ کې له افغان ښځو او نجونو د امریکا د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړي. همداراز په راتلونکي کې په یو باثباته او هوسا افغانستان کې د افغان ښځو د برخې اخیستنې حمایت وکړي. راسل به په کابل کې له افغان چارواکو، د ښځو له استازیو او د مدني ټولنو له فعالانو سره وګوري. د ښځو په چارو کې به د امریکا سفیر د افغانستان په سیاسي بهیر کې د ښځو د ونډې اخیستنې پر مسالې، د راتلونکو انتخاباتو پر امنیت، اقتصادي ودې او له ښځو سره د خشونت پر مسالې خبرې وکړي. د بریتانیا د شاهي سمندري ځواکونو یو خورزابط پرون په افغانستان کې د یو ناپیژندل شوي زخمي وسروال په قتل مجرم وپیژندل شو. دا اول ځل دی چې د بریتانیا د پوځي ځواکونو یو عسکر د افغانستان په جګړه کې په داسې تور محاکمه او بیا مجرم ګڼل کیږي. رویټرز خبری اژانس وایي پیښه په 2013 میلادي کال کې په هلمند کې شوې وه. د دې عسکر هویت پټ ساتل شوی دی. د بریتانیا یوې پوځي محکمې دوه نورو عسکرو ته چې په همدې پیښه کې په لاس لرلو تورن شوي وو برات ورکړی دی. د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې د نړیوالو د اندېښنو د راکمېدو خبري اترې نن درېیمې ورځې ته تمدید شوې. د ایران او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 5 دایمي غړو او جرمني استازي په جنوا کې خبري کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل د امریکا له بهرنیو چارو وزیر او د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو له مشر کاترین اشتن سره د دې خبري ګټورې وې، خو وی روغی جوړی ته در رسیدو لپاره لا هم ډیر کارونه مخته پراته دي. تاکل شوی ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیل اوروف هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. داسې ګڼل کیږي چې مذاکره کوونکي د داسې وی معاملې په اړه خبرو لګیاري چې د ایران مشکوک اټومي پروګرام به محدود کړي او پر دې هیواد لګیدلې اقتصادي بندیزونه به را نرم کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګویډو وستروویل پرون په دې اړه وویل په هر صورت د اساسي هدف لپاره چې ایرانیان د اټومي وسلو د جوړولو څخه منع کړي کار کوو، دا زموږ لپاره د منلو وړ نه ده او موږ د همدې لپاره د کار په خاطر په جنوا کې راغونډ شوي یو. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د فلیپین د حکومت یو چارواکي وویل د سختو توپانونو له امله لږ تر لږه 100 تنه په دغه هیواد کې وژل شوي دي. د فلیپین د هوایي چلند د ادارې مرستیال کاپیټان جان اندروس وویل د هایان په نامه د توپان د قربانیانو جسدونه پر سړکونو پراته دي او دغه توفان له امله د په وینا بارانونه پیدا شوي دي او بارانونه ورېدلې دي. همداراس مځکه په ځینو سیمو کې شویدلې ده او د سیلونو له امله شایي ستونزې نورې هم زیاتې شي. د فلیپین په ځینو ټاپوګانو کې برېښنا قطع شوې ده او مخابراتي ارتباطات هم قطع دي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات.
سلام، سلام سهر منیک مرغه د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د ځینې لویو ښارونو د هوا حالات وړاندوینه د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړې ده. نن په کابل کې اسمان شین اټکل شوی د تودوخې لوړه درجه 12 چټه 2، په کندهار کې اسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه 19 چټه 4، په هرات کې اسمان برګ دی د تودوخې لوړه درجه 19 چټه 3، په مزار شریف ښار کې هم اسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه 19 چټه 4، او په جلال آباد کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 6 چټه 10.
د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. وړاندې په فراوان خبرونه کې واوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي تیر اوړی د افغان ځواکونو تلفات 80% کې د وړم کال په پرتله په افغانستان کې زیات شوي. په روانه خبرونه کې به دا هم واوري چې په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو غونډه جوړه کړه او د غونډې په ترڅ کې د افغانستان د انتخاباتو له خپلواکو کمیسیونو وغوښتل چې په راتلونکو انتخاباتو کې دوی ته ونډه ورکړي.
موږ د انتخاباتو د مستقل کمیسیون نه هیله کوو چې په پاکستان کې چې کوم مهاجرین پراته دي دوی ته د رای حق ورکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې عراق او د عراق صدر اعظم انتقاد کړی دی چې سعودي عربستان له دوی سره ښه اړیکې نه لري، او همدارس به په دې خبري مجله کې واوري.
کله چې زما زیګر اعظم سهار وختي ګلانه کې ګرځم په داسې روحن تازه او تقریبا داسې زیات ګلان لرم او ګلخانه او په اولی کې لرم او په ګلخانه کې لرم.
د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه یو راپور وړاندې کړ. په دې راپور کې د روان کال په ترڅ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د تلفاتو په اړه معلومات راغونډ شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هغو افغان امنیتي ځواکونو شمیر چې په تېر اوړي کې له طالبانو سره په جګړې کې وژل شوي دي د تیر کال د تلفاتو په پرتله 80% زیات دي. د افغان ځواکونو د تلفاتو سربیره د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان د ملي پوځ ځواکونه د دې سربیره چې د ناټو ځواکونو د جګړې د لومړۍ کرښې وتلي دي دا وړتیا لري چې د تیرو 12 کلونو په ترڅ کې چې هغه مثبت کارونه چې په افغانستان کې شوي دي هغه وساتي. د امریکا دفاع وزارت همدارس خبرداری ورکړ چې د 2014 کال تر پایه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت له پای ته رسیدو وروسته که بیا هم نړیواله ټولنه د افغان ځواکونو ملاتړ ونه کړي دغه ځواکونه به له خطر سره مخامخ شي. د امریکا دفاع وزارت زیاتوي چې د روان کال له اپریل میاشتې تر سپتمبر پورې د امریکایي ځواکونو او د هغوی د متحدانو نظامي تلفات 80% کې راکم شوي دي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ او یا وروسته له هغه په کابل کې لویه جرګه جوړه شي او پر دې باندې په دې لویه جرګه کې خبرې وشي چې له امریکا سره افغانستان د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون لاسلیک کړي او که یې نه کړي. په دغه جرګې کې تر 3000 زیات افغانان رابلل شوي دي او په کابل کې د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د دې جرګې امنیت له خاطر هلې ځلې زیاتې کړې دي او د دې جرګې مسؤولان هم دا څرګندوي چې د جرګې تیاریانې سمې روانې دي او ممکن د روانې عقرب میاشتې تر اخیره پورې دغه لویه جرګه په کابل کې جوړه شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
په ملي شورا کې د زابل د خلکو اساسي وایي که چیرته امنیت ښه نشي د سیمې لوی اکثریت به په انتخاباتو کې له برخې اخیستلو محروم شي. د زابل مرکز کلات ته نږدې پرون د ماین په چاودنه کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون 8 تنه ووژل شول. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي زلمي زابلي د دې پیښې په اشاره ازادي راډیو ته وویل زیات خلک د بې امنیتۍ په خاطر په انتخاباتو کې ګډون نشي کولی. په مشانو جرګه کې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مشر زلمی زابلی وای چې د سیمې ډیر خلک شاید د وسلوالو طالبانو د حملو لویری حتی د رایو کارتونه هم وانخلي. فرشتي جلالزی له سناتور زابلی سره مرکه کړي او په پیل کې د زابل د امنیتي وضعیت د څرنګوالي او د خلکو د اندیشنو پوښتنه ترې کړي. ښاغلی زابلی وویل
زابل د افغانستان سره سرحد لري، یو دریمه درجه ولایت دی، بیسوادي کچه ډیره ده، د خلکو اقتصادي وضعیت بیخي خراب دی، د ایسای تاثیرات په غزه کې په سرحدي مناطق کې بیخي ډیر دي. د مرکزي حکومت په دغه تقریبا 150 کلو کې یو توجه هم نه درته شوی، ټوله اداره کې موږ نه یو والي نه قومندان لرو. په همدې خاطر هم دا خلک ډېر مایوس د بلې خوا څخه د مخالفینو موږ ته طالبان ورته وایي. د هغو نفوس بیخي ډېر دی، ځکه دا منطقه یو مذهبي منطقه ده، یو قبیلوي منطقه ده، یو وروسته پاته منطقه ده. د هغو تر تاثیر لاندې نسبت دولت سیم نه جوړته کړي، د دولت څخه ډېر لږ سره اوس په داسې حالاتو کې مخالفین نه غواړي چې دولت راشي په کلیو کې دې وګرځي آزاد. په دغو شپو ورځو کې بیا دولت غواړي چې د کابل د کندهار د لوی لارې امنیت د پولیس د پوستو په واسطه ونیسي. همدغه عملیات ډېر شدید روان دي، نو مخالفین هم غواړي چې د دولت د پرمختګ مخه ونیسي. بعضې منګزاران یې کړي دي، د هغو قرباني همدغه زموږ وطندار دي چې ملت بېچاره ټکور ټکور.
دغه د دوشنبې تر ورځې پورې د کارتونو د اخیستو سیارې ډلې ګرځي. آیا ستاسې ولس دا زمینه لري چې دوی ولاړ شي او کارتونه واخلي؟
یو ملت د شپې د فرد څخه یو حکومت قربانی او د ورځې د پات خپل په تور باندې د ورځې به موږ هغه څوک تاسو کارت واخی د شپې الهکو د خدای پر سپین میدان باندې د مخالفینو خلکو اس ور باندې کول یا کوچی دې پرې کولې. او هغه بیچاره د زابل یو مظلوم دا فکر هم کوي چې زه په څه خاطر باندې دا کارت په دونه غټ قیمت باندې واخم؟ د ورځې ما څه هیڅ کولای، امنیت نشته تلای، ما خواستو ته ما اساسي ضرورتو ته په دې لاس کار کې جواب نه درکړي، زه نو کارت په چی باندې واخم؟ یو هغه زابلیان چې هغه په داسې ولسوالۍ کې دي چې زابل ته نږدې یا په خپل زابل په مرکز کې دي، هغه تر امنیتي چتر لاندې هغه په پارس سره هغه ټول کارتونه اخیستي دي، انتخابات آماده دي. ولې داسې په کلو بانډو کې موږ وینو، په لرې ولسوالۍ کې وینو، د هغو د انتخاباتو نه امکانات شته او نه کوم روغي هلته به انتخابات کیږي. دا موږ درواغ وایو، دا به د خلکو په سترګو کې په موږ خارې ورچو او موږ نه غواړو خپل خلک خطا کړو.
نو زابلی صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل چې ستاسو ولس د خدای په سپین میدان پروت دی، نو که زابل په انتخاباتو کې لرې پروتو سیمو خلک ګډون ونه کړي، تاسو د انتخاباتو د پروسې په اړه څه نظر لرئ؟ د جمهوری ریاست د ولایتي شوراګانو
د زابل په ولایت کې موږ دوی ولسوالۍ چې هغه د شاجي او د شاشفا ولسوالۍ دي، غټي ولسوالۍ دي، پر نفوس ولسوالۍ دي، هغه په لویه لار باندې د کابل کندهار پر لار باندې پراته دي، د خلکو امنیت هم تقریبا ښه دی. انتخابات راتللی شي. نورې ولسوالۍ چې موږ د مرکز څخه لرې دي، په هغو کې صرف په نامه باندې انتخابات کېږي. پر انتخاب هلته ولسوالۍ ده، د پوستې په شکل باندې ده، تقریبا د خلکو ارتباطات هلته د دولت سره قطع دي. په ډېر سمبولیک شکل باندې هلته څو انتخابات شوي دي، نفر ورسي، امنیت یې نیولی، هغه صدخان یا کشراسي او یا په درغلي باندې زده کړي په زابل کې، یو په مرکز کې او یا په درو څلورو ولسوالیو کې. ممکن ترې اندازې مثبت خلک زوته شي کې هلته امنیت شته، خلک راضي په ډېره علاقه باندې. ولې په نورو شپږو ولسوالیو کې چې موږ لرو، داسې انتخابات د قانون مطابق خلک پکې اشتراک وکړي، واقعاً راووځي، خوندي ورونه، هغه انتخابات کې کېدلی نه شي، هغه خلک ولسوالۍ سره قطع روابط دي. هلته به که موږ وایو چې انتخابات کېږي، دا به موږ درواغ وي.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي زلمی زابلي په خپل ولایت کې راتلونکو انتخاباتو ته اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د بې امنیو له امله ګرانه ده چې په انتخاباتو کې د لرې پرتو سیمو خلک برخه واخلي. د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط په وړاندې په روانه خبري مجله کې واوري چې په خیبر پښتونخوا کې میشتو افغان کډوالو د یوې غونډې په ترڅ کې له افغان دولت او د انتخاباتو له خپلواک کمیسونه غوښتي چې دوی ته په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو سیمو کې د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د رای ورکولو حق ورکړي.
ستاسو له پیغامونو نه
دوی دې کندهار ولایت مستدم کوم برخه به خبر استوجو مشکلات څه چې دا برخه نه مشکور چې دی په لاو علي کې دی په لاو مې شم برخه نه دلته چې راځي هغه دا سی لکه شم هیڅ شی او بو شی نه راکړي. خلک چې ډېر مسکینان دي، د جنراتورانو د جشن وسنه لري، چې جنراتوران نه سي او په راپورته کې زه دولت سره خوښ درم چې برخه سم کړي. دی وايي موږ برخه سم او برخه سم او داسې ماشینه براوړو برښنا کوټ په پالکو، هغه سم ماشینه په برښنا کوټ په پالو هغه چې برخه واغې وس خراب کړي دي. هغه بیا د لوی ولې او به به ښه واجب پر اویا متر باندې او به دي داسې وس راپورته کوي په جنراتور
استفاده نسکوالی اول برق باید سم سے برق سامنے سے ٹول کارونا بدا سی وچار پاتی لکھندار ولایت
د د ازادي رادیو د اتو بجو په خبرونه کې ازادي او اوریدونکو نیوز پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کندهار د برېښنا پر ستونزې له یو چارواک سره شخیدلی یو د خبرونه په یاد لري. په اتنی مبجو تقریبا د خبرونه تاسو ته خبرو خو اوس او بجې او 15 دقیقې دی لنډ خبرونه لرو. د روسیې، چین او هند بهرنیو چارو وزیران به روانه اونۍ د افغانستان پر حالاتو په نوې ډیلی کې غونډه وکړي. د شوزو په چارو کې د امریکا غیر مقیم سفیر نن خپل دوه ورځنی سفر له افغانستانه پیلوي. د بریتانیا د شاهي سمندري ځواکونو یو خور ثابت پرون په افغانستان کې د یو ناپیژندل شوي زخمي وسوال په قتل مجرم وپیژندل شو. د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې د نړیوالو د اندیشنو د راکمېدو خبرې اترې نن درېمې ورځې ته په جنوا کې تمدید شوې. او په فلیپین کې د توپان له امله ته شاوخوا سل کسان وژل شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپریږي. په روانه خبری مجله کې په دې برخه کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته جانقه علي کوزی کتنه کوي.
انګلستان چاپ ډیلی ټلګراف رسپانې په وروستۍ ګڼه کې د بشري حقونو د هغې ډلې د غوښتنو په اړه مضمون خپور کړی چې غواړي متحده ایالات باید په افغانستان کې د امریکایي عسکرو لخوا د افغانانو د وژنو په اړه څېړنه وکړي. ورسپانه لیکي د بشري حقونو د څارنې سازمان غواړي چې په میدان وردګ ولایت کې د 13 افغانانو د وژل کېدو په اړه زیات تحقیقات وشي. ورسپانه د بشري حقونو د څارنې سازمان د تروریزم ضد چارو د څېړنې د څانګې د سلاکار اندري پراسو خبره راخوځه چې وایي د نرخ ولسوالۍ پیښه باید په جدي، بېطرفانه او شفاف ډول وڅېړل شي. په نرخ ولسوالۍ کې هغه مهال د امریکایي ځواکونو اړې ته نږدې د 100 کسانو د مړو ځینې برخې موندل شوې وې او امریکایي چارواکو داسې ښودله چې په سیمه کې هیڅ جنایت نه ده شوی. ډیلی ټلګراف لیکي د بشري حقونو د څارنې سازمان د تازه ترلاسه کړو معلوماتو پر اساس ویلي چې جنایت شوی او د امریکا متحده ایالات باید معلومه کړي چې څه شوي او عاملان یې څوک دي. ورسپانه وړاندې لیکي د دې ډول خبرونو د خپرېدو وخت ډیر حساس دی او د امریکا لپاره به یو ډول خواشینی هم پیدا کړي، او دا ځکه چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون خبرې روانې دي او په دې تړون کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د حضور مسله هم مطرح ده. یور ایشا ویو خبرونه په وروستۍ ګڼه کې لیکي چې پاکستان یو ځل بیا ګواښ کړی چې په افغانستان کې ډیری ناتو ځواکونو ته به اکمالاتي لار بنده کړي. خبرونه په دې اړه د ځینو پاکستانی سیاستوالو څرګندونو ته اشاره کړې چې وایي د دوی ګواښونه په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو په غبرګون کې دي چې په وروستي برید کې د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله مسعود ووژل شو. خبرونه لیکي تر هغې چې د پاکستان پوز او استخباراتو له دغې غوښتنې څخه ملاتړ نه وي کړی، په افغانستان کې ډیری ناتو ځواکونو ته اکمالاتي لار ممکن بند نه شي، او د معلوماتو له مخې د پاکستان پوز که څه هم چې په ظاهر کې څه نه وایي خو د حکیم الله مسعود په مړینې ډیر خواشینی هم نه دی. یور ایشا وی خبرونه لیکي د پاکستان د پوز ویان جنرال اطهر عباس چې د دې هیواد د پوز له نوي قومندان سره نږدې اړیکې لري، تیره میاشتې په یو ټلویزیوني بیان کې په حکیم الله مسعود باندې د حملې ملاتړ کړی و. خبرونه لیکي په افغانستان کې ائتلافي ځواکونو ته د اکمالاتي لارې بندېدل به په دې هیواد کې د امریکا مالي لګښتونه څو برابره زیات کړي، او له همدې امله ده چې د امریکا د پوز د لوجستیک چارواکي د پاکستان وضع له نږدې څاري.
په خیبر پښتونخوا کې میشتو افغان کډوالو د بیغونډې په ترڅ کې له افغان دولت او د افغانستان د انتخاباتو له خپلواکو کمیسیون وغوښتل چې دوی ته په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو سیمو کې د افغانستان د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د رای ورکولو حق ورکړي. په دې ارتباط په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د مشرانو د بیغونډې د راپور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق په راپور کې.
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو افغان کمپونو مشرانو د جمعې پر ورځ د پیښور په حیات آباد کې د وی غونډې په ترڅ کې افغان دولت او د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون غوښتل چې دوی ته په خیبر پختونخوا کې د افغانستان پولیس مشري زو ټاکنو کې د رایې چونې اسانتیا برابر کړي، سو دوی هم د خپل خوخي کاندید ته رایې ورکړي. دغه غونډې ته چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د متحده عالی شورا په نوښت جوړه شوې وه، د خیبر پختونخوا له بیلابیلو افغان کمپونو او خاري سیمو څخه ډېر شمېر افغان کډوال راغلي وو. په پاکستان کې د افغان کډوالو د متحده عالی شورا وایند امان الله نصرت ازادي راډیو ته ویل
په پاکستان کې د افغان مهاجرینو متحده عالی شورا دا افغانستان دولت نه په کلکه غواړي چې په راتلونکو ولسمشري ټاکنو کې افغاني مهاجرینو ته رایه ورکولو حق ورکړي. ځکه دا د اساسي قانون له مخې د ټولو مهاجرینو حق دی. د افغانستان حکومت او نور اړونده ادارې باید د مهاجرینو په دغه حق حقوق باندې سترګې پټې نه کړي، او که چېرته د افغانستان حکومت زموږ دغه غوښتنه رد کړي نو افغاني مهاجرین به کلک غبرګون ښکاره کړي.
د شورا د فرهنګي چارو مسؤل نجیب ننګیال وایي چې د افغان کډوالو په اړه د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پریکړه غیر عادلانه ده.
افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دغه پریکړه چې افغان کډوالو ته وګړي په راتلونکو ټاکنو کې برخه نه ورکوي، موږ یې په کلکه غندو او موږ به دغه فیصله په ټولو محکمو او سرنوالۍ کې ننګوو، او همدارنګه د ملګرو ملتونو د انعامه او نورو حقوقي بنسټونو نه هیله کوو چې په کلکه د دغې غیر عادلانه فیصلې مخه ونیسي.
د غونډې یو تن ګډونوال سید عبدالله پاشا د ټاکنو پر کمیسیون نیوکه وکړه او وی ویل
موږ د انتخاباتو د مستقل کمیسیون نه هیله کوو چې په پاکستان کې چې کوم مهاجرین پراته دي دوی ته د رایې حق ورکړي، او دا د دوی مسلم حق دی ځکه چې دا قانون ورکړی دی ورته، او که چېرته دوی شورای وزیران ته وړاندې کوو نو بیا د دې مستقل کمیسیون مستقلیت څه شو.
د غونډې یو تن بل ګډونوال خلیل کریمی وایي که چیرې افغان کډوالو ته د رایې اچونې حق ورنکړل شي نو د هیواد یوه ستره برخه به د خپلې خوښې د ولسمشر له ټاکلو محرومه پاتې شي.
مهاجرینو ته که چیرته حق ورنکړل شي نو د هیواد یوه لویه برخه به له خپل ولسمشر ټاکلو څخه محروم پاتې شي. دوی همیشنۍ غوښتنه دا ده چې د خپل ولسمشر په ټاکنو کې برخه واخلي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال ادارې د سروې له مخې دا مهال د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 1,000,000 رجستر شوي افغان کډوالو سیږي.
په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو په یوه غونډه کې برخوالو دا وغوښتل چې د افغانستان د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې په پاکستان کې میشتو افغانانو ته د رایې ورکولو حق ورکړل شي. د افغانستان دننه بیا د انتخاباتو د نوم ثبتولو د ګرځنده ډلو کار د دوشنبه پر سپای ته رسیږي، او د لری پرتو سیمو یو شمېر خلکو ازادي رډیو ته ویلي دي چې تر اوسه هم لا دوی کارتونه نه دی اخیستي. خو د انتخاباتو د خپلواک میسون له چارواکو سره چې مو کله دا مسله شریکه کړه هغوی وویل چې د وري تر میاشتې پورې به د ولایتونو په مرکزونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دفترونو کې د ثبت نام بهیر دوام وکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو د منځنۍ څپې او اف ام ترڅنګ په انټرنیټ کې اوریدلی شئ. زموږ د انټرنیټ پته ده www.azadiradio.com. که چیرته تاسو د ازادي رادیو ویب سایټ ته ورشئ هلته مرکه اوریدلی شئ، د ازادي رادیو 19 پروګرامونه اوریدلی شئ، او کوم راپورونه او خبرونه چې د ازادي رادیو له لارې خپرې شي د هغوی متن د ازادي رادیو په ویب سایټ کې تاسو ترلاسه کولی شئ. د روانه خبری مجلې په دې برخه کې یو نړیوال مطلب راخلو. د عراق صدر اعظم نوري المالکی په بغداد کې د ازادي رادیو خبريال ته په ځانګړي مرکې کې وویل چې سعودي عربستان هغه هیواد دی چې له عراق سره دوستانه اړیکې نه لري. د دې مرکې په استناد فرشته جلالزی راپور لري.
صدر اعظم نوري المالکی په بغداد کې د ازادي رادیو خبريال ته په ځانګړي مرکې کې وویل چې د خپل ګاونډیانو په منځ کې یوازې د سعودي عربستان سره ستونزې لري.
لم تبقى عندنا مشكله، مشكلتنا مع السعوديه، هي اختارت الا تكون صديقه للعراق.
موږ د سعودي عربستان پرته د خپل ګاونډي هیوادونو د حکومتونو سره کومه ستونزه نه لرو. سعودي عربستان خپله د انتخاب کړی چې د عراق ملګرتیا ونه کړي، خو برعکس عراق غواړي چې د سعودي عربستان سره دوستانه روابط ولري. موږ د نورو سره لانجه نه لرو، موږ د چا سره سرحدي یا منطقوي ستونزه نه لرو، او نه هم د خپل ګاونډي هیوادو په کورنیو مسایلو کې ښکېل یو. موږ د سعودي عربستان څخه پرته بل د هیڅ چا سره ستونزه نه لرو، او کله چې موږ د هغوی سره د مشکلاتو د حل هڅه کړي منفي ځواب راکړي.
د عراق صدر اعظم نوري المالکی تیرونی واشنگتن ته ترتګ ورسته اعلان وکړ چې د اړیکو د ښه کولو لپاره په نږدې راتلونکي کې سعودي عربستان ته د تګ نیت لري، خو دقیق نیټه یې نه ده ورکړې. د نورو مسایلو ترڅنګ د سوریې او ایران په وړاندې د دواړو هیوادونو دریځ د بغداد او ریاد په اړیکو کې ستونزې زیاتې کړې دي. د عراق صدر اعظم نوري المالکی په سوریه کې د بشار الاسد رژیم ملاتړ کوي او د ایران د شیعه حکومت سره ښې اړیکې لري. په وروستیو کې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو پر نوري المالکی انتقادونه وکړل او تورې ورباندې ولګاوه چې په عراق کې پر فرقهیي تبعیض ولاړه استبدادي اجنډا عملي کوي. د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو د غړو یوې ډلې غوښتنه وکړه چې د مالکی د حکومت سره راتلونکي امنیتي همکاري او د وسلو معاملې باید په پالیسیو کې په داسې بدلونونو پورې مشروطې سي چې سني عراقیانو ته په سیاسي چارو کې د برخې اخیستو زیاته زمینه ورکړي. د همدې اندېښنو په خاطر په وروستیو کې د امریکا د کانګرس د دواړو خونو د بهرنیو اړیکو کمیټو عراق ته د اپاچی هلیکوپټرو د ورکولو سره موافقه ونه کړه، خو د عراق صدر اعظم نوري المالکی د ازادي راډیو خبریال ته په ځانګړې مرکه کې وویل فکر کوي چې بالاخره به د ټولو معاملو د ترسره کولو لپاره د واشنگتن د چارو تایید ترلاسه کړي.
وانا مطمئن بان الاداره الامريكيه من خلال لقاءاتنا ويا الرئيس
صدر جمهور رئيس باراك اوباما تهغدم رستيال او د امریکا د دفاع د وزیر سره د خپل لیدونو او خبرو پر بنا باور لرم چې د اپاچی هليكوپټرو د اخیستلو په اړه موافقه په اصل کې شته، خو اوس مهال ځندول سوي ده. نوري المالکی ویلي عراق د اسلام پالو افراطي ډلو او تروریزم په وړاندې په مبارزه کې مخکښ رول لري او ټینګار یې کړی چې د عراق ثبات د ټولې سیمې ثبات دی.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
و سم دجواند رنگونه پروگرام
دجواند رنگونه
مهربانی ځان بر او پیژنې؟
زمانم نجیب الله دی.
نجیب الله خان، ستا په کور کې چې زه راغلم ستا کور ته مختلف ګلان مې ولیدل، ډیر ښایسته ښایسته ګلان دي. ما دا چې اورېدلې چې ګلخانه هم لرې، راځه د دې خپلو ګلانو او د ګلخانې پیسې کې خبرې راته وکړه.
والا صاحب، ګلان خو داسې دي چې ګلانو سره شوق لرم، نو د ما ګلخانه مې داسې نه ده لکه د نورو ګلخانه، خو بیا هم ښه ده. د ما ساعت په تېرو کله چې زه مازدیګر راځم یا سهار وختي ګلانو کې ګرځم، خوشحاله وم او داسې روحن تازه وم. تقریبا داسې زیات ګلان لرم او ګلخانه او په اولۍ کې هم لرم او په ګلخانه کې هم لرم.
دلته په اولۍ کې چې زه ګورم ستا په د ګلانو باندې په کاغذونو باندې یو څه لیکل شوي دي، دا څنګه؟
دا صاحب چې د کاغذونو په لګولي دي، دا هم په دې سنبله میاشت کې یو رقم ګلان دي، پیاز لري، دا هم کرلي دي او بیا هم داسې د خاورو لاندې کړي لکه پیاز په یو ځای کې وساتي، او هغه تاریخ مو په لیکلی ده چې دا هم دغه وخت کې کرلي دي، او بیا زه کولای شم چې دې ته کوم وخت سره ورکړم، کوم وخت اوبه ورکړم چې دا راغون شي. خو دغه نو تقریبا دغه د دلوي او جدي میاشت په اخرو کې په دغه وخت کې بیا زه غواړم چې دا بیا راځرغون شي. په ژمي کې په ګلخانه کې کېدم، او په ګلخانه کې مې د سیوري ګلان دي او زینتي ګلان دي، د سیوري ګلان فرشي ګلان دي، شاه ګلان دي چې راځوړند کېږي، لاندې راځي، پانی لري، ګل نه کوي او ځنې چې دي ګلان کوي او بیا پانی لري. نو ګلخانه کې اوس باید ګلخانه کې کېده چې هوا چون سړیږي او ګلان خراب نشي. دا نور ځنې جریبان دي، ځنې مختلف یو څلوېخت یو ډېر څلوېخت رقم ګلان دي، او دا ټول تقریبا په 200 ګلدانی دي چې ما په ساتلې دي او د ما شوق دا ورسره روحم زه په خوشاله اومه سال مصروفیت
په ګلخانه کې دي. مخکې چې زواره لمه یو موزیک مو یو سازم مو خون می واخسته ورنه،
او خپل د موسیقي چې د آرام موسیقي هغه هم په ګلانو باندې تاثیر کوي، هم مقصد سي آرام غوندې هغه چې د هغه خون کوي. خاص توګه هغه د هندي پخوانی زړه موسیقي دغه همیشه په ګلخانه کې وړوکې لاو سپیکر ما لګولې. کله چې ګلخانه کې کار کوم او هغه ځانته ولګوم، بلې ګلداسه د لکاینه تاسو دی، یو بل انسان یا یو ماشوم سره تاسو مقابل وي کنه، څوره چې ګلدانی خوځوي را خوځوي دی خوشاله وي، یعنی د بوټي پویږي چې یو څوک د ما مواظبت هم دغه سي د موسیقي رتم په اصطلاح د خپل یعنی سره جوړي په اصطلاح.
زمای بیا څنګه ساتي زمای خو هوا سړی
په ژمي کې یا د برق بخاری یا د گاز بخاری ورته بلومه نو دروازه او پلاستیک ادم مواظبت کوم دمر زیات ساړه نشیرانه خرابول
دی بل شیم راته وایستی دی و گل باید څومره وخت خاوره بدله
د مټ ډیر ښه ده چې کایز بدلم نشي فرق کی پداسې د خپل اغل لري غذایی مواد لري او په این زمان که تاسو کولای شي کا خاوروي پشپګو میاشت کی دا بدله کی دا نور سره ورکی په سره عموما د حیوانات سره د مال د پچنی دی دغه د ګلان د پاره ډیر موثر دي چې دای په مرور زمان قوی کوي نو پشپګو میاشت کی باید سره ورک
کورو مدان ډیر زیات منن
ژوندۍ اوسه تشکر تاسو
په کابل کې مو د ګلونو د ساتلو لایو مینوال سره د ومان نیازی خواله اوریدل له همدې سره د خبري مجله سرته رسیدي خو په روسیو کې د سپورت یو خبر تاسو ته لرو روانه اونۍ د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبي یو ځل بیا په عربي متحده اماراتو کې پیل شي او ټاکل شوی ده چې بل سبا له کاناډا سره په دوبۍ کې لوبه وکړي له همدې سره د خبري مجله سرته ورسیده سید سمی عباس له تاسو